احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تهران کې نن د افغان دولت او طالبانو د ګډې غونډې په پای کې اعلامیه خپره شوه. د دې اعلامیې له جزئیاتو مو په خبرونه کې خبرو. روسیې جګړو په افغانستان کې په لسګونو زره کورنۍ مجبورې کړې چې خپل کورونه پرېږدي. په دې خبرونه کې په دا هم واورئ. په کندهار کې چلم ډېر شوی. لا یونیسف سره دا ساجی رډو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د یو خوې پاړه اوریدل شي.
هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي دوه مورد کوي، لومړی دا چې دای ډیر شاردا، دویم دا وړي وای چې ګڼې مور په دې سم ځواب نه ورکړي.
د کور کلی په پروګرام کې مو څارغوي او ته له یو ډول خورو خبرو
د دانا سور کې هم غو سره مزي هم شدي سره کوي. غنم او کنجاړه او فوربشه دا سره ګډو لاغونه دا ډیر اقتصادي.
خو تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانک ځای بروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنز ناسته کې ل سیاسي او سولې زلارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوه. ټاکل شوی نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو په اړه وینا وکړي او اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکو کمپنۍ یو میلیارډ ډالر جریمه کړي. پوره خبرونه. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنز ناسته کې ل سیاسي او سولې زلارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوه. غونډه نن په شپږمادیز افریقلیک باندې پای ته رسیدلې. ل سولې زلارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، ل جګړو د سولې پړاو ته پننوتو او د نظام په ترنګوالي باندې پراتونکو کې په بحث باندې سلا، د روختونو خونځیو او نور عامه تاسیساتو د ورانولو غندل د دغه افریقلیک مهم مسایل یاد شوي. جزئیات ورسته خبرو. طالبانو په بدخشان کې خزی لکوره د باندې کارونه نه منه کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپل کمیسون مشر عارف نوید ازادي رادیو ته وکړه.
دوی اعلامیه خپره کړې چې هیڅ خزه له محرم پرته له کوره د باندې نشي تللی. کومې خزه چې په بهارک کې په موسسو کې کار کوي هغوی ته یې ګواښ کړی چې په هیڅ وجه دفترونو ته نشي تللی.
تر دې مخکې د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي فوجي کوفی هم ویلي وو طالبان د بدخشان په ځینو سیمو کې د خزو ازادۍ سلبوي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د غیدا ورت کړی او ویلي دي د دوی ډلې په خزو هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی. ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خپل خلکو ته په روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې د څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره هم مهاله تاوتریخواله هم مرستربلې مخ په زیاتېدو ده. د امریکا دفاع وزارت ویلي اسکرو د استلو بهیر 90 سلنه بشپړ شوه. امریکایي چارواکو ویلي شپږ نیم سو سرتیری به د ډیپلوماټانو د ساتنې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره په کابل کې پاتې وي. ازادي رادیو ته غواګیست. اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکو کمپنۍ یو میلیارډ ډالر جریمه کړي. اروپایي کمیسن ویلي چې ډیملر، بی ام ډبلیو، اودي او پورشه کمپنۍ له هغو ټکنالوژیکي رقابتونو ډډه کړې چې هدف د پټرول او ډیزل ماشينونو د ککړتیا محدودول دي. دغه کمیسن د رقابتونو کمشنر مارګریټ وستاګر ویلي دغه کمپنۍ مخربه ککړتیا کمولې شوې خو د دې کمښت د نړی آیت لپاره لاسونه یو کړی. اروپایي ټولنې تر دې مخکې موټر جوړونکو کمپنۍ اکثر د قیمتونو په سر د جوړجاړی او درغلي او په جرمونو تورنې او جریمه کړې وي او لږ داسې پیښ شوې چې د ټکنالوژیکي مسلې په خاطر دې دغه سي اقدام وکړي. پولیسو د هایتی د ولسمشر جووینل مویس د وژنې په تړاو څلور کسان وژلې دي. پولیسو ویلي دوه نور کسان نیول شوی هم دي. ناپیژاندو بریدګرو پروند هایتی ولسمشر جووینل مویست د غیوات پلازمینه پورتو پرنس کې د غپکور کې په ډزو واژه. درې پنځوس کلن مویست د 2018 کال له فبروري راهیسې د هایتی ولسمشر و. په ده باندې د فساد تورونه لګېدلي وو. په خپله یې دغه تورونه رد کړي وو. لا چا د هایتی د ولسمشر د وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او د اروپا د فوټبال فدراسیون یو ایف ا په انګلستان باندې د ډنمارک په وړاندې د لوبي په خاطر ځینې تورونه لګولې دي. یو ایف ا نن په یو اعلان کې لیکلي چې د انګلستان ټیم په درو سرغړونو تورن شوی. لومړی تور دا دی چې د انګلستان مینوالو د ډنمارک د ګول ساتونکي کاسپر سمایکل په مخ باندې لیزر اچولی و. دویم تور د ډنمارک د ملي سرود په وخت د ګډوډۍ او شور ماشور جوړول او له عملی د دې سرود ناسم خبراوای دی. دریم تور هم د انګلستاني مینوالو لخوا د اور لوبې تر سره وای دی. د اروپا د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه درې تورونه اوس څیړل کیږي او له قوانینو سره سم به د انګلستان ټیم ته سزا ورکوي. انګلستان د اروپا د فوټبال په جام کې بیګا ډنمارک ته 2-1 ماته ورکړه. انګلستان د یکشنبه په ماښام له ایټالیا سره د اروپا د فوټبال پایلو به کوي، خو معلومه نه ده چې د یو ایف ا تازه پریکړې به څومره د انګلستان په ټیم باندې اغیز ولري.
احمد شبریم د ازجر رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. واشنگتن په ایران کې د افغان دولت او طالبانو د غونډې هر کله وکړ. مخکې تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان څرګندونه په دې اړه خبرې کړو، د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د ګډې اعلامیې جزئیات له صفی الله سنگزي څخه اور.
مننه. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولېز لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوې ده. دا د هغه شپږ مادي پریکړه لیک اولنې او مهم ټکی ده چې هم د طالبانو لوري او هم د افغان ولسم شهر د سلاکار محمد محقق لوري نن خبر شوې. که څه هم محمد محقق په دې ناسته کې حضور نه درلود، خو په خپل فیسبوک پاڼه باندې شپږ مادي پریکړه لیک خپور کړی دی. همدغه متن هو بهو د طالبانو ویان محمد نعیم هم په خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. له سولېز لارې د جګړې په حواري باندې ټینګار، له جګړو د سولې پړاو ته پننوتلو او د نظام په څرنګوالي باندې پراتونکو کې په بحث باندې سلا، د روغتونونو، خوندزیو او نورو عامه تاسیساتو د زیانمنولو او ویجاړولو غندل او د دغه پیښو عاملینو ته د سزا ورکولو مسله هغه مسایل دي چې په دغه پریکړلي کې یاد شوې دي. په یاد پریکړلي کې یادونه شوې چې ورته ناستي به نور هم دوام پیدا کوي. خدای چې د محمد نعیم لاند غاغ وورو.
دواړه لوري د تهران ناسته د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل د تقویې لپاره یو نوی فرصت او زمینه ګڼي. شپږ، دواړه لوري هغه بریدونه چې د عامو خلکو پر کورونو، ښوونځیو، جماعتونو او روغتونو ترسره کیږي، ملکي تلفات منځ راوړي او هم د عامه تاسیسات ورنول په کلکه غندي او غواړي چې عاملین د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افغان د بین الافغانی ناستی د دې دور کوربه و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ظریف په حواله په یو بیانیه کې لیکلي چې په سوله کې میړانه د جګړې تر میړانې مهمه ده او د بین الافغانی خبرو دواړه لوري باید د یو بل خبرې او غوښتنې په پام کې ونیسي. د ناستې تر کابل د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم مرستیال عبدالسلام رحیمی، د ملي مصالحې عالی شورا د مشرتابه ډلې غړی محمد یونس قانونی، عبدالکریم خورم او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. د طالبانو د قطر د دفتر ځینې غړي او مشر په دغه ناسته کې حضور درلود او له افغان لوري سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په حضور کې خبرې کړې دي. که څه هم چې طالبانو لدی مخکې تهران ته جلا جلا سفرونه کړي، خو دا لومړی وارو چې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د ایران په حضور کې بین الافغانی خبرې کوي.
سنګزه صاحب، مننه. د همدې غونډې پاړه امریکا خبرګون سرګن کړی دی او ویلي دي چې د سیمې هیوادونه باید له مثبتې او رغون کې لاري د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د دې خبرې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واکتن شر رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي ډیپور الاینس په دوحه کې له بیلابیل اړخونو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل او د شخړو پر سیاسي حل ټینګار کړی دی. جزئیات پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د افغانستان د سولې پاړه شوې غونډې ته خبرګون خودلای. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغون کې او داس لاري چې سول راوړي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ په هیغو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ایز اجماع د افغانستان پر رهبرۍ د سولې له بهیر ملاتړ مهم دی.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرداري هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور لراره واکتنی شي رسیدای. هغه ملګرو ملتونو هڅه پیل کړي چې د افغانستان د سولې په ټاپه ولاړې خبري بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچی او طالب پلاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کلی دي. یوناما په خپل ټویټر باندې لیکلي، میرمن لاینز دی لدونو کې هر سرژر د سولې خبرو میز ته پستنې دو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس دا سمال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپل یوانه مرکه کې د جګړې لاره واکتر طالبانو پر رسیدو اندېښنه خودلی.
پریشان هم اس حد تک هو سکتا
موږ به هغه مهال ډیر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کینی او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په ظلمونو ویل دي چې راتلونکي حل به سیاسي وي. د جګړې لاره مسله نه سي حل کېدای. کتا سي سیمې نه سي هغوی به ته درڅخه نسی وینه به تویږي
خون خرابه هوګا.
دا په داسې حال کې چې قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون لبیا لبیلو افغان چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړې. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټاپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوې او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم خبر نه دی اورېدل شوی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت وزیر وی په تیرې ونی میاش کې په 15 ولایتونو کې د جګړو له امله ل 23 زره زیاتې کورنۍ بې ځای شوې دي. غلام بهاودین جیلانی په کابل کې خبريالانو ته وویل چې بي ځای شوی او شل زره کورونې تر رسیدنه شوی او پاتې نورو ته هم رسیدنه رسیدو پال کړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې ورستی نه وړه امنیتي وضعیت کله به خو ملکانو ته د سر او مال زیانونه اړولې. بلې خوای زیات شمیر خلک د خپل اصلي مينو پر خودو ته هم اړ کړی دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبري اعلانو ته وویل چې د جګړو عمل او رستربلې د کورونایو بي ځای شوی په شمیر کې زیاتوالی راځي.
32384 خانواده در یک ماه لا بعد مرغه پاتری وای ونی میاشت کې د جګړو له امله په 15 ولایتونو کې 2340 اتیا کورنۍ د ځای شوې چې تر اوسه د ډېر شوخه 60 کورنۍ تر رسیدنه شوې او همدا مهال به نور سروي او مرستې دوام لري.
خسارات او همزمان پاسخدهی هستند.
نو موارد زیاتوي چې په تیر شپږو میاشتو کې د جګړو له امله 25400 اتیا کورنۍ به ځای شوې چې په وینا یې له 25000 زیاتو کورونای سره لازمی مرستې سبي پاتې نورو ته هم مرستې روانې دي. ښاغلی جیلانی زیاته کړه په تیرو دوه کلونو کې په ټولو هیواد کې د جګړو له امله د 5 میلیونو په شاوخوا کې کورونۍ بې ځایه سوي چې ورته رسیدنه سبي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت زیاتوي دغو بې ځایه شویو ولسوالیو لویو ښارونو د ولایتونو مرکزونو او امن سیمو ته پناه وړې ده. دغه وزارت چارواکي وایي له نړیوالو مرستندویو کورنیو او بهرنیو موسسو سره په همغږي په ټول توان هڅه کوي چې له ټولو بې ځایه شویو اړمنو کورنیو سره لازمي او بیړنۍ مرستې وکړي. غلام بهاودین جیلانی وویل د نړیوالو اړوندو ادارو سره په همغږي د 6900 کورنۍ لپاره غنم، د 2400 کورنۍ لپاره وریځې، یو لک کورنۍ لپاره غذایی مواد لکه اوړو، وریجی، غوړی، لوبیا، چای، بوره او مالګه او د یو لک کورنۍ لپاره غیر غذایی بستې لکه روغتیایي د اشپزخانی او فاميلي کیټونه چمتو کړي او ولایتونو ته انتقال کړي دي. د نموړي په وینه همدا شند د ولسمشر امر سره سم لک کورنۍ بې ځای شوی سره د بیړنۍ مرستو لپاره ولایتونو ته یو لو یو نوی ملن افغانی حمله گل سوی او طبیعی او غیر طبیعی پیښو ته د بش پړې رسیدن لپاره نورو 500 ملن افغانیو ته بدنی اړتیا ده. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت پر نړیوالو مرستندویو موسسو غا کوي چې د جګړو له امله له کورونایو بې ځای سوی سره لازمی مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په ډیرو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی چې تر ډیره د دغه جګړو زیان ملکیانو ته رسیدلی.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت د وزیر غلام جیلانی په وینا مو پوره پور کې واوریدل چې په تیرو شاوخوا وونیو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 2000 زیاتې کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته د جګړو له امله مجبور شوې دي. کندوز یو له همدې 15 ولایتونو څخه دی چې د جګړو له امله یې ګڼ کسان
د خپل کورنو پرشودو ته مجبور شوی دی. د کندوز تقریبا ډیر ولسوالۍ طالبانو نیولې دي او د شار په څنډو کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړې کوي. دې چکړو د خلکو پر ژوند څرګیز کړی دی. په دې راپور کې اور
دا محل د کندوز دی او شمیر وسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وای ک مرګ واړی کندوز ته ولاړ شه. د روغتۍ کارکونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونۍ کې چې کندوز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندوز ښار څنډو ته رسېدلې نږدې 600 ټاپیان او 240 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو او د کندوز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندوز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې کورې کنډواله شوی او یو زوی ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندوز خساره پیدا کړې ده. کورونه بمبار شوي دي، اولاد مړ شوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې درې اوان ما په کور کې ولګېدل. مهمانه مې ور واخیستل، زوی مې زخمی سو. اوس دغه ورانه کوټو کې پراتی اوس تاسو نو ګلام لرو، نو توشک لرو، نو کور لرو، نو وبل لرو. پرون یو سات وبر راغله، لاغم وچسلې، برقونه نشته ده.
اته د رشکله نه زرمینه د کندوز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکو ده. هغه وسله خپل شپږ ماشومان سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې پیوی خالی نمرې کې د وی زړې خیمه لاندې ژوند کوي. نسیمه وای جګړې خاوند وواژه او زلمی زوی ټپی شو.
صحیح نو ورکې د مشته پکې نو صحیح ورک یو زخمی سو راته و کورانه درابل دلته جنگو منګه پرې نو کوډل جنگو درا سم دلته رانه ورس منګه تور شپه سونم لار دې دلانه خونه به جرو جو کې راله هله هله اندل طرف نه غدا غدا سره مر تم دغه ځکه هغه درول نه استستو د مجبوری نه صفر یو رقم څه صفر بل رقم څه نو ځاتې رانه ورس منګه تور شپه دلته راته استو د خدای له الله دې په منګه رحم
دې دغه رواني جګړې او بل متضرر 45 کلن خان محمد چې د کندوز ښار د کلیګو د سیمې وسیدونکو دی. هغه وای چې په جګړو کې ورته د مالی زیان ترڅنګ ځاني زیان هم رسیدلی دی.
طالبو دولت ما باندې خود سره جنگي جو لګیا د مقصد هغه کې خمر نه دی ته وس رسېږي نو هغه ته وس رسېږي د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کندوالې سي مقصد ایو از ما په کور باندې شتل دا څلور پندل کړو په نقصان ما ته ورسېدي سایګانو باندې به کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوايي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدي ما خپل پلار عمر مې دواړه زخمیان سو.
د کندز ښار د داخلو د سیمې یو وسیدونکو 50 کلن محمد ظاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر یمزه جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناس دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړ دي، تقریبا 12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چورسی وی دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندز د امیر وختیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 14 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روختون ته 598 ټاپیان او 200 مړي راوړل شوې دي چې شپږ نوي سلنه ملکی وګړي جوړوي. د نمړي ولایت د امیر وختیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دیاړه ازادي روډي ته وویل
موږ په ورو په دغه سوار لسرزو کې 598 مجروحین راغلي او 10 راته مړي راوړل شوې دي. د ټول خدمت شوه ده او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوې دي. په دې کې تقریبا 95 شپږ نوي فیصد ټول ملکیان وګړي او متباقي 8% یا 15% د نظامي وګړي هم
دي. یادونه ورده دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی خو خای دی ملکی وګړو دی مرګ جوبل غیر رسمي شمیر لدی هم لوړ وی. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هلی درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې رواني خبري عملی شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې نه هلی دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي. هغه څه چې دی ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اروپای ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رویټرز اژانس د چهارشنبې پر سرګند کړ چې اروپای ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادو په استونیا کې د دانسک بانک لوی وړې څنګه د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څنګ ته د 2008 او 2015 کلونو ترمنس 200 میلیارډ ایرو انتقال شوی دی. په اروپا ټولنه کې غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظم لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هیواد غواړي چې له خپل اصول سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. د رویټرز ترانس په وینا د دې سربیره په دې برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړ همکاري نه کیږي. د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپایي ټولنې راغونډ کړي اسناد رویټرز ترانس ترلاسه کړي دي چې په کې راغلي دي غیر قانوني پیسې د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنه یې باید غم وکړي. د دې اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نویو لارو چارو وړاندیز کوي، څو د څارنې او مشترک سیستم رامنځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هیواد د خپلې څارنې چارې شکړي او له اروپایي ټولنې سره همکاري زیات کړي. د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی که چیرته دا اصول منظم نشي، شاید ترهګر له غیر قانوني پیسو استفاده وکړي او خطر زیات شي. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جو ګولډوویل اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کړې وه، د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیشي. خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پریکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هیوادونه کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شهرسان د کونړ ولایت د غالی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا ویشتمه ورځ ده چې لارې رامانې باندې دي. د غالی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته، نه بوره شته، نه اوړه شته، او د بدې ورځ سره مخامخ شوي دي. او څوک لاړه پکړو او نور ناست دي دلته. نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. وسلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام اړیکه کې ما دوا کال کېږي مونږ دا هغه شیشو لیکنه شوی و چې سولري برق به تاسو ته مونږ ما دا کو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شو سولري شیشو د پاره او نوم لیکنه بشپړ شو. هغه پرچی لاړې واره کې ورکه شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مغوښتنه ده او ننګرهار والي نه مغوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مغوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخه مخه.
اور جانا دا لوګر نه یو رقم چور تیږي دا پاکستان ته ځي. دینا وسونه چې جوړیږي کنه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورو دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکوم چې دې پښتنه وکړي دا لوګر نه تور تیږه روانه ده چې دغه وسونه پاکستان ته دغه تیږه نه وسونه جوړیږي دا پاکستان ته وړي. دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګا، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په کندهار کې د چلم څکون کې ډیر شي بي. د کندهار د عامه روغتیا ریاست مسولان وای د چلم استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د وی کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ مسولان وای په قانون کې د چلم استعمال لکه د نسوار من نه دی، خو که د عامه روغتیا ریاست د مخنیوي په هدف له دوی څخه مرسته وغوړي دوی ورسره همکاري ته چمتو دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یا کېلونز کوي. په ورستي لسکونه کې په کندهار کې په لسکونه کافي شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډېره برخه کېلون یا د میوې چلم دی. په دغه کافي شاپونه او رستورانتونو کې د کېلون د یوې سرخانې بیل 1.5 افغانیو بیا تر 2.5 افغانیو پورې رسیدي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه له 15 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دي چې په هرو دوو ورځو کې کاف شاپ ته د قیلون څکولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قیلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي.
دان براسه نه سم له 15 کال کې شپخته سو یم هغه چرند په اړه سم چې مونږ سپوندس مې واته کې چې او ته کې خامخ سره 15 وای سم یا نه پچې شي اسره کوم نه پچې شي سره کې نه پچې شي سره په یو افته نه دیسکوري به یاست یم کله به تاسو بار کم یې چې نو نو ځوان نه پخته نه سي دا شلي ایس ایس عمل نه دی سره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوی ته ډیر اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوهی چلم بازار په ولایت او مرکز کې په ګرمیدو دي. د دې په اړه عامه پوهاوی ته جدي اړتیا ده تر څو د ځوانان کم شي د کېلون سکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ پر ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کېلون سکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د کېلون مینوال دي. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې شي چې د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانان د ارزین ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته ډیر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالی کاپیو د جې د پاره څوک نه راځي کڅه چلم پرو چې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپیو د شان سره چای او د سر څو سره
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه کمانډانی په یو کمپاین کې د کندهار ښار لټول کاف شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوي چلمان راټول او مات کړ. خوست د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر برګزی وی د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د امنیه روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنا نه دی خو عادي دی د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټوله ورځ کېلون یا چلم څکي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري خو کچیرې د ستیامې په غوښتنه سره چې دی غوښتنه وکړي موږ کولای شو چې دا بند کړو.
په عین وخت کې د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یو ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه کمانډانۍ ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشي یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پیښې همدارنګه دغه کلون هم د دې مشکلات او ستونزې څخه خالي نه دي. د سرو تنفسي لارو مشکلات جوړي ستونزې جوړي امراض پیښې نو د دې لپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او له دې څخه کمیټه جوړې سي او کمیټه مخته ولاړ سي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کاپ شاپونه د شروالی پر اړوند دي کوشش ده چې موږ شروالی او همداسې څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو تر څو کولای شو د مخ ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سوي څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سیګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوی غوښتنه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د کورونا وایروس له عمله یو اغیزمنه لوبه په همدې شیبو کې پیل شي، یعنی تقریبا یو دقیقه وروسته د انګلستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمو لوبه په انګلستان کې پیل کېدونکې ده. دا یو رسنۍ لوبه ده. په دې لوبه کې د انګلستان د ملي ټیم لوبغاړي چې څورې مخکې له سریلانکا سره لوبې کولې ګډون نه کوي، ځکه چې درې کسان پکې کورونا شوي دي او له ټیم سره چې څلور کسان نور وو هغوی هم په کورونا اخته شوي دي. د دې له خاطره د انګلستان د ملي ټیم ټول لوبغاړي له لوبې محروم شوي دي او انګلستان نوی ټیم د پاکستان په وړاندې معرفي کړی دی. په دې لوبغاړو کې 15 لوبغاړي دي چې د لومړي ځل لپاره په نړیوالو سطح لوبه کې ګډون کوي. دا لوبه پیلیدونکې ده خو 4:30 شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولېزي لارې د جګړې په ختمېدو باندې ټینګار شوې. غونډه نن په یو شپږ ماده یې پریکړلیک باندې پای ته رسیدلې. طالبانو په بدخشان کې خزي لکوره د باندې کارونه منه کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر عارف نوید ازادي رادیو ته وکړه. طالبانو بیا دغه ادعا رد کړي. ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رويټرز د سپینې ماڼۍ یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خلکو ته پر روانو حالاتو وغږیږي. د راپورونو لمخې بایدن د منتقدونو تر فشار لاندې د سود سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکي کمپنۍ $1 میلیارډ جریمه کړي. اروپایي کمیسیون ویلي ډیملر، بی ام ډبلیو، اوډی او پورشه کمپنیو له هغو ټکنالوژیکي رقابتونو ډډه کړې چې هدف یې د پټرول او ډیزل ماشینونو د ککړتیا محدودول دي. پولیسو د هایتی د ولسمشر جووینل مویس د وژنې په تړاو څلور کسان وژلي، دوه نور نیول شوي هم دي. جووینل مویس چې د هایتی ولسمشر پرون په پلازمینه پورتو پرنس کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شو. او د اروپا د فوټبال فدراسیون یوفا په انګلستان باندې د ډنمارک په وړاندې د لوبې په خاطر ځینی تورونه لګولې دي. لومړی تور دا دی چې د انګلستان مینوالو د ډنمارک د ګول ساتونکو کاسپر سمایکل په مخ باندې لیزر اچولې وو.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو کم عمر لوبډلې د مرکزی آسیا د سیالیو سفر پرته له کومې لاسراوړنې پېټه ورسوه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهور ویل چې لوبډله به سبا کابل ته ستنه شي. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو کم عمر لوبډلې په خپل دریم او وروستۍ لوبه کې له ازبکستان لوبډلې 8-0 پر وړاندې ماتې وخوړه. د لوبه تیر شپه تر سره شوه. افغانستان له دې وړاندې پر تاجکستان لوبډلې 2-5 په مقابل کې ماتې خوړلې وه او له هغې وړاندې بیا په لومړۍ لوبه کې د ایران څخه 6-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. دا د فوټبال د مرکزی آسیا سیالیو لوبې دي چې افغان لوبډلې پکې خپلې درې واړه لوبې وبایللې. ټاکل شوی چې د زنونو په کچه د معلولینو ترمنځ 40 سیالۍ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې مسؤل احسان الله عبید وایي د کورنی کرکټ څانګه په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د نجیب الله ترکی په نوم د هیواد د 5 زنونو ترمنځ د معلولیت لرونکو لوبغاړو 40 لوبې پیل کړي. یادو سیالیو کې د افغانستان 5 زنونه بند امیر، بوست، سپینغر، امو او مسینک ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي له دغه لوبو څخه به د معلولیت لرونکو ملي لوبډلې ته وړ لوبغاړي غوره کړي تر څو په راتلونکي کې د افغانستان په استازولۍ د بهرنیو معلولیت لرونکو لوبډلو پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به د روانې جولای میاشتې په 9 نیټه په کونړ ولایت کې پیل شي او د همدې میاشتې په 16 نیټه به پای ته ورسیږي. او ویسټ انډیز خزینه لوبډلې په لومړۍ 50 اوره لوبه کې پاکستان مات کړ. د پاکستان او ویسټ انډیز خزینه لوبډلې ترمنځ لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه 13 ورځ د ویسټ انډیز په ګټه پای ته ورسیده. د لوبې پچه ویسټ انډیز وګټل او پاکستان ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. د پاکستان خزینه لوبډلې په ټاکلو 50 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو 215 منټې وکړې. د ویسټ انډیز خزینه لوبډلې په 8 اور کې د 5 لوبغاړو په سوځولو ټاکل شوی هدف پورا او لوبه یې وګټله. د یادو دواړو لوبډلو ترمنځ د 500 نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه به د جولای په 9 نیټه ترسره شي.
او هغه سپورتي خبر چې مخکې ما تاسو ته ترې خبر کړی چې د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنی لوبه پیل شي، هغه لوبه پیل شو او په لومړي توپ د پاکستان یو لوبغاړی وسوسید. په دې یو ورځنی لوبه کې د انګلستان 15 داسې لوبغاړي لوبیږي چې تر اوسه هیڅ کله هم د انګلستان په الف ټیم کې لوبه نه ده کړې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو. یو پروګرام د کور کلی دی، دا پروګرام وړاندې خبرو. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د څارویو لپاره یو ډول خواړه جوړ شوی دی. دا خواړه څه کمال لري، خلک آیا ترې خبر دي، هغه کسان چې ترې خبر دي ګټې څه دي؟ په دې اړه به د کور کلی په پروګرام کې په تفصیل واوري. مخکې تر دې چې دې 19 پروګرام ته مخه کړو، له یونیسف سره د ازادي راډیو ګټ پروګرام ته مخه کوو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې یو شمېر ماشومان ډېر پوښتنې کوي، آیا دا ښه کار دی؟ پلار مور باید څه وکړي؟ په تفصیلي په دې پروګرام کې سره اور.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقونو یو بلې خبرونه ته مو راغولو. نن دغه ماشومان په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومان په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، د هوښیاري، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علامې دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، په پوره حوصله‌مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. کچری ماشوم په ډیرو پوښتنو ورټل شي، به جرأت کیږي او په راتلونکي کې اته خپل خبر هم په عام مجلس کې نش کولای. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسي له استاد شرف الدین عظیمی څخه اورو.
زیاتی پوښتنی کوي د ارواپوهنې له نظره، ولی ماشوم غواړي چې تل پوښتنی ولري.
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي، په کوچنیوالي کې په لومړیو څو میاشتو څو کلونو کې خپله دی، په خپله د لاس په وسیله، د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چارچاپیر یا چاپیریال درکوي. یعنی په دې وسیله غواړي یو شی زده کړي. کله چې ستاسو ماشوم راځي، ګیلاس خولې ته وړي یا پخته خولې ته وړي یا مڼه خولې ته وړي، په دې ډول دی غواړي چې دا زده کړي چې پخته څه ډول شی ده، مڼه څه ډول شی ده، ګیلاس څه ډول شی ده. بیا په دویم ځل یو نه وروسته دوه ورځې وروسته بیا دی پخته او ګیلاس خولې ته نه وړي، ځکه چې د تیر وخت دا زده کړي، دا ټیسټ کړي چې زه باید څه شی وڅکم، د خوړلو لپاره څه دي، مزه په څه کې ده، په ګیلاس کې ده، پخته کې ده، که مڼه کې. نو بیا مڼه څه کې او مڼه خوري. زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي. کله چې لږ لږ را لویږي او ژبه وده کوي، نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی، خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی، نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه، په بله شیوه هلی او مرسته کوي ځان سره. مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي، له مور نه پوښتنه کوي، له پلار نه پوښتنه کوي، له خور ورور نه پوښتنه کوي، او په دې وسیله یو شکل په یو شکل د اشکالو راځي او پوښتنه کوي.
بله، ځینې ماشومان پوښتنې ډېرې زیاتې کوي، د مور پلار او د کورنۍ د نورو غړو خلق تنګ کړي. له داسې ماشومانو سره څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید خپل خلق تنګ نه کړي، او که واقعا غواړي چې خلق هم تنګ نشي، باید په ډېر نرمۍ برخورد وکړي، چلند وکړي. هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي، سوال لري، دوه مورد ښيي. لومړی دا ښيي چې دی ډېر هوښیار ده، ډېر ذهین ده، ډېر غواړي پوه سي، ډېر غواړي زده کړي. دویم دا غواړي وایي چې ګڼې مور پلار یې سم ځواب نه ورکوي. که مور پلار یو ځل ځواب ورکړي، ماشوم به درې ځله پوښتنې نه کوي. که مور پلار یې په نرمۍ ځواب ورکړي، ماشوم به په ستوغې، په تیروالي، په جنګ، په جګړو خپلې پوښتنې نه مطرح کوي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې پوه سي چې بچي یې چې پوښتنې ډېرې کوي، د هوښیارۍ نښه ده. بچي چې ډېرې پوښتنې کوي، دا یې کومه د بې عقلۍ او د نادانۍ او د ناپوهۍ نښه نه ده. دوی سره باید په ډیر نرمۍ چلند وکړي او سالم چلند، ښه چلند، مناسب چلند همدغه د موږ دوی سره په نرمۍ برخورد.
بله، په ځینو کورنیو کې بل دل کې چې کله ماشوم پوښتنه کوي نو هغه ته د کورنۍ غړي په قهر شي، دا د ماشوم پر روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دغه ماشومان چې میندې او پلرونه په قهر کېږي، په غوسه کېږي، دغه ماشومان کله کله د سم کېږي چې بیا دوی په ټول عمر کې پوښتنه نه کوي. دوی د ټول عمر لپاره په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. دوی ډیر بې زړه، بې جراته، کمزوري او پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي راځي. حتی د دوی سلف استیم یا عزت نفس ته صدمه رسیږي. زه فکر کوم چې میندې او پلرونه باید په دې برخه کې لږ احتیاط وکړي، لږ راحت اوسي او لږ سم برخورد وکړي، مناسب چلند وکړي، تر څو خپل بچي په دغه ډول چلند زیانمن نه کړي، ستونزې ورته پیدا نه کړي او وې نه ربړي.
ځینې به داسې پوښتنې چې که چېرې ماشوم ته دقیق ځواب ورکول سي هغه هم د هغو پر روحیه بد تاثیر کوي. مثلا د مړیو په هکله پوښتنې کوي چې دا مړ څه، دا یې ښخ که، دا به څه رقم سي، دغسې موارد څه رقم ماشوم ته تشریح شي چې په وړکیني باندې ونه ځپل سي؟
د مړي په اړوند پوښتنې، د خدای په اړوند پوښتنې، د جنسي مسایلو په اړوند پوښتنې خپل خاص آداب او رسوم لري، خپل خاص طریقه لري. کورنۍ هم کولی سي په دې برخه کې سرچ وکړي، تحقیق وکړي، له نورو اروپانو پوښتنه وکړي، تر څو کتابونه ولولي، تر څو په دې پوه سي چې د مړو په اړوند، د خدای په اړوند، د جنسي مسایلو په اړوند، د دې مسایلو په اړوند څنګه خپل ماشومانو ته ځواب ورکړي. هر ماشوم د جنسي روزنې په خاطر، د مړي په اړوند، د خدای په اړوند، د قیامت په اړوند، د دوزخ په اړوند، د جنت په اړوند، د ملایکو په اړوند په خپل خاص سن کې باید ځینې معلومات ورته ورانتقال سي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید موږ په دې پوه سو په کومه مرحله کې کومې پوښتنې څه ډول جواب کړو.
بله، همدغه د مړي مسله که واضح کړي، مثلا څه رقم دوی ته ورته وایو چې هم پوه سي چې دغه د ژوند یو انجام همداسې ده.
زه فکر کوم په دې برخه کې که اعتقادي برخورد وسیښه وي ماشومانو سره، یعنی که موږ خپلو بچو ته ووایو چې موږ څلور مرحلې لرو د ژوند، البته ماشومان فرق کوي چې څو کلن ماشوم ده، څلور مرحلې لرو د ژوند. یو دا مرحله ده چې موږ مخکې له دې چې دنیا ته راسو، دا مرحله ده د مور په نس کې یا د مور په پوست. دویمه مرحله هم له ولادت یا پیدایښت نه وروسته ده. درېیمه مرحله هم مرګ ده. څلورمه مرحله هم دایمي ژوند ده. په دې برخه کې که موږ کوشش وکړو او وکولای سو چې بچو ته خپل ابتدایي معلومات ورکړو. د قشرۍ لور مې داسې وخت راغلی ده چې دې پوښتنه کړې ده، ما په یو پروژه کار کړی یا مثلا په یوه ژوندۍ خپرونه کې وم یا مثلا په یو تلویزیون کې مسابقه لرله، ما هلته ورته ویلي دي چې څو دقیقې ماته وخت راکړه، زه به تا پوښتنې ته ځواب درکړم. بیا چې کله پوښتنه رانه سوې ده، په ډېره نرمۍ نور کارونه مې پرېښي دي، نور موارد مې پرېښي. مثلا حتی داسې هم پېښه سوې ده چې په موټر کې مانه پوښتنه سوې ده، ما موټر درولی ده، خپلې وړکۍ لور ته مې هغه ځواب ورکړی. مثلا ما نه وخت کې د په دې اړه پوښتنه وسوه چې ما په مکتب کې څو نمرې درلودې، زه څوم نمره وم، لور مې له مانه پوښتنه وکړه او ما په ډېره نرمه لهجه، په نرمه غاړه خپلې لورکۍ ته دا پوښتنې ټولې ځواب کړې چې زه څوم نمره وم، په اول صنف کې څوم نمره وم، تر دولسم صنف پورې. او دا ډېر راحته کړله. او په دې ډول کله چې موږ ماشومانو سره دا ډول برخورد کوو، دوی په خپل نفس اعتماد پیدا کوي، ځان ته ارزښت ورکوي، ځان مهم ورته ښکارېږي او موږ سره اړیکه جوړېږي. او دا اړیکه د پلار او د لور، د زوی، د اولاد، دا ډېره مهمه ده. موږ باید په دې ذریعه، په دې وسیله، په دې شیوه وکولای سو چې خپلو بچو سره اړیکه هم جوړه کړو. هغه ماشومان چې نن د پوهنتون په سطح دي، محصلین دي، خپل نظر نشي ورکولی، د تختې سر ته نشي راتللی، یا حتی هغه وکیلان چې نن سبا موږ په پارلمان کې وینو، نظر نشي ورکولی، خبره نشي کولی، جرات نه لري، یا خبرې نه زده. د دې ټولو علت دا ده چې دوی په خپلو کورنیو کې خبرو ته، پوښتنو ته، د نظر ورکولو ته نه دي پرېښل سوي. او که احیانا دوی خپله کوشش کړي چې نظر ورکړي، پوښتنه وکړي او خبره وکړي، ډېر بد ځپل سوي دي، سرکوبه سوي دي، او نن متاسفانه ډېر غټ غټ انسانان دي، اما دا خبره په لاشعور کې پاتې شوې ده او دوی ډېر بې جرات او بې زړه دي.
استاد ډیر زیاته مننه تاسو باندې وسه.
سلام علیکم.
قدر من اوریدونکو، د روانشناسی استاد شرف الدین عظیمی و چې د ماشومانو د ډیرو پوښتنو پاکلی ویل، د ماشوم ډیرې پوښتنې د زکاوت نښه ده، نو کوچنیان پوښتنو ته پرېږدئ او ورته ځواب یې کړئ. ماشوم ته دا مه وایي چې پوښتنې مه کوه، وخت نه لرم. د بچو پوښتنې د ژوند د نورو چارو غوندې مهمې وګڼئ. دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تر بیا ښې چارې.
لجنګ زرا چې دا سمه بدی سیګي سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
مونه کورکلی ته خرغلاست. آیا تاسو په هغه چې اوس د شیدو ورکونکو حیواناتو لپاره بیلانس شوی خوراکي توکي هم موجود دي؟ د دې خوراکي توکو ګټه به سرویو ته چوي. نن به هم دا موضوع راوسپړو چې د سرویو لرونکو د شکایت ترڅنګ لا یو تن د بیلانس شوی حیواني خوراکي توکو د شرکت مسؤل سره به مرکه هم پرې ولرو. را سره پات شي. درمنه دوستانو، د افغانستان ډیری خلک په کرنه او مالداري بوختي او له دې لارې ډیره ګټه پورته کوي. د بیلګې په ډول څاروي ساتي او بیا لغوخو وړیو شدو او داسې نورو څخه ګټه اخلي. خو ډیر داسې بزګر او کرمندګر شته چې د خپلو څارویو د خوړو په باب اندېښنه لري، چې په دې وروستیو کې داسې شرکتونه فعالیت کوي چې د شیدو ورکونکو څارویو لپاره خوراکي توکي تولیدوي. خو بیا هم هغه کسان چې څاروي لري په اسانۍ دغه خوراکي توکي ته لاسرسی نه لري. پروان ولایت اوسیدونکی حاجی خان وزیر وایي دایره مې لري، خو په دوبه کې د وچکالۍ له کبله څه ناڅه واښه ورته رسیږي، مګر په ژمي کې ټول خوراکي توکي ورته په بیه اخلي.
اور امیل لرو پزن دی خدای له تور دی خوشکاری کې معلومم دی له بینه دی بازي بازي خلک لرو زی خپلم لرم ما اوس نلی دی پورته دا زاریو به سودو خدال تم نه پری دی زار جات او پورته بندونه ټول لشکنی ولې دی خو گزاره د کوي د کوم باجا کې رای سره ور یا وګیا مړی ور وړي کې غوسال ته دی عبد خلک دی مقاوم پروته کرباخ کې همدل د کومه سواره موره کې پیای ملکونه ټو غضب سوي دی او وبنستا په بوشکو کې وبورته راوړو الله تیار خواړه کوم یو بوجی دو بوجی که چاته ورکړي نور خو تیار خواړه رمې ته پنسل او مالو ته دوه سمالو ته چانه دی ورکړي ورولانه دغه توجه چا کړی نو چاره ته ویل کې پنځه مالو ته کوم وخت کې ورکړي اوس خدا نو تیار خواړه خو چانه دی دل زر بورې نه نو دغه دوه درې بورې خو رمه چلیږي نه زبی کې ورول قرض دانی مې ورته خرڅو ول د زور ول د لغمان جلابات زول د خوست ته زوباجي کوچای دي ل جوار ورته اخلي او بوجي ګور په 2000 افغاني تر رسیدلې د 1300 افغاني و منه جوار په 300 روپی الته ورته اخلو ګ 500 میګل لري او سره شل خرڅي ادرس لکاله به باسي.
نو ما وړه دا هم وای د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت ورته حیواني خوراکي توکي برابر کړی نه دي او که چیرې کوم وخت ورکړی وي هغه هم یو بوجي دو بوجي چې رمې ته بسنه نه کوي. بل اخوا د لوګر ولایت اوسیدونکو ګلاغا بیا وای چې دوی بیخي له دې څخه خبر نه دي چې د حیواناتو لپاره دي هم داسې بیلان شوی خوراکي توکي موجود وي چې دوی واخلي او خپل سارویو ته ورکړي. نو ما وړه وای
یو غواله رم د خسان لرم مې قرباني ته ساتل یو یو وړه کایدا زه خو پټین لګل غواخ ور کوم او دا بوس نشان ور کوم. زه به خبر نه مې چې وزارت زراعت خوړل لري نه لري، مګ به خبر نه مګ ته به چیل وسن را کړی دا ونل دی نه خبر او چې مالو ته خوړل ور کوي مګ دې نه به خبر ده. پیسو خروار په 3000 روپۍ بوس دی داخلو کنجاړه ورته خلو و چټکاله من 100 روپۍ ده دا ورته نقصان لري. مخکې د قرضې په وخت کې موږ ته ور کنجاړه را کړې و ډېره ښه او ډېر مال ښه پیوسېده.
همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شاه محمد بیا وایي چې د خپلو څارویو ته له دې بیلانس شوي خوراکي توکو ګټه پورته کوي او له پخوا څخه یې شیدې هم ډېرې شوي او څاروي ښه تیار شوي هم دي.
دا رمی وغان گاڑی دی او لاس پنځلس دانی میگی دی او یو دو دانی وغانی خواړه خو مونږ اول دا د پټو نه راشکول ورته غاګان هم راشکولې مثلا لمنډی نه کنجاړه غنم د غشا ما خیسلو ورکورم خو هغه قیمت هم تمام دل او نسی مفید هم نو اوس دغه دوا هغه نوې کارخانې چې جوړې شوې دي ګډه دانه جوړیږي دغه ګډه دانه منډی کې یا لبل چینه دغه مونږ خو او زیاتره خلک دغه ته لاسرسی نه لري. مونږ د دوستان سره ولایتو ناراضي مونږ ته وایي د مالوته چې ورکې مونږ ورته دغه ګډه وړه دانه ده چې اوس نوې په تولید یا شروع کړې دي به مخکې مونږ خو اوس نوې راوړو دوی لسه مونږ ولایت ته لاسرسی مونږ ته نه راځي یعنی مونږ لاسرسی دغه دانې ته نه لرو.
نوموړی دا هم وایي چې ځینې خلک داسې نظرونه لري چې ګواکې دا بیلانس شوي حیواني خوراکي توکي حیواناتو ته ضرر لري. خدای دا خبره ردوي او زیاتوي چې له پخوا یې اوس شیدې لا ښې شوې دي.
دغه دانه کولی دغه داسې مال هم چاغوي او شیدې هم ډېرې پکې دي. دوه درې رقمه دانه داسې مونږ راوړو که یو رقم د شیدو ده یو رقم د چاغښت د مالو ده یو رقم د میږو ده د ورې ده یعنی دوی څو څلوېښت ورځې کې څو کیلو غوښه اخلي. دا خلک چې اوس وایي دا تنه چاغوي یعنی د شیدو ګونه بندیږي شو دینه کی هغه غلط خبر ده. دا دانه سور کی هم غو سره مزي هم شو دی سره کوي له دا غنور دا هغه چې من خپل اخسل ک غنم او کنجاړه او وربش دام سره ګډو لاغونه دا ډیر اقتصادي ده.
دا په داسې حال کې ده چې د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی بیا پر اتلونکو کې د حیواني خوراکي توکو د تولید د زیاتوالي په اړه خبر ورکوي او وایي
ډیرنې تاسیس د وچکالی په مالداري سکتور کې ده طرح آماده شوې دي د مالی وزارت تسلیم شوې دي سی بودجه تامین شي خو تر یو میاشت مخکې ځینو بین المللي سازمانونو لکه اف او او همدارنګ ماساتو د حیواني خوراکي توکي او همدارنګ اولفې توزیع پیل کړی دي. اوس په ځینو ولایتونو کې روان ده ځینو فابریکو په ځینو ولایتونو شته چې د خوراکي توکي تولیدوي. زمونږ بزګران سي مالی امکانات لري کولی شي چې مراجعه وکړي خو د کرنې وزارت هم پلان لري سي په راتلونکي میاشت د خوراکي توکي په ځینو ولایتونو سي وچکالي ډیر تهدیدوي توزیع کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخولې کول په پار د ازادي رادیو د کورکلي خبرونه واورئ.
قدر منه دوستانو دا چې بلل شوی خوراکي توکي څومره سروي ته ګټور تمامې دي شي او قیمت یې څنګه ده دا پوښتنې مو په یو مرکه کې د انتظار دانې د رسمي کارخونی چې حیواني خواړه تولیدوي د شرکت مسول ډاکټر احمد څخه کړي چې به دوی تاسو ته سپام را اړو. انتظار دانه څکوي چې تولیدوي الګز ریوازیک
مننه. انتظار دانه د شودو ورکوونکو واګانو د پارا بیلانس شوی خوړه دي چې په ټوله معنا دغه اړتیا پوره کوي لکه دغه د پروتین انرژي کاربوهایدریټونه او غوړ دا ټول منګه فرمولې برابرې کړې دي. مواد هم ټول لګلې و ایران ته او دیغه په لابراتوارو کې ټیسټ کړي نو په سټانډرډ اف ډاټابیس هم ته جوړ کړي او دیغه په بنا باندې منګه دا فرمولې خپل ځان سره جوړې کړي.
د چې تولیدوي دغه خواړه البته غواګانو ته نه غواګانو ته یا کداس چرګانو نور ته هم
منګه د شیدو ورکوونکو غواګانو لپاره د چاغیدون غواګانو لپاره خوساکوي لپاره د بزو د پاره د میګو د پاره سرلو د پاره ته د په وس وخت کې دا مرزان چې وتوي بودنه د دې د شخصازه د پاره د دې د اګیو د تولید د پاره ته د چرګانو برایلر چودې چې په دې بازار کې د دې د پاره تولیدو د اګیو د پاره تولیدو چې دا اګیو کې نو د دې اوس مونږه دا شروع کړی دا بازار کې یغه کو او لکه تاسو چې پښتنه کړی د تشنه تولید دا په بازار کې کوم خواړه تولیدیږي او هغه کې لکه جوار دی وربش دی کنجاړه باب دی مختلف دی وریجو میدګی دی ویتامینونه پروتینونه دغه نه مونږه استفاده کوو د دې ګټه دا چې یو خو د خپل زمیندار دی تشویقیږي چې زیاتره کار لکه د جوار وکړي جوار وکړي سویابین وکړي وربش وکړي جودر چوته وای مونږه دا وکړي ام د دکان د پاره ګټه دا په زمون کې چې د برته وطنی تولید مونږه د وطن د پاره استفاده کړو.
گرانه دوستانو دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
د دوا سترګو خمارو پشان لکه چی دی دچاد دواز درگو خمارو پشان خوت میادی دوتن دغرو دلارو پشان خوت میادی دوتن دغرو دلارو پشان پردیو ما خامونو داسیو زپچی